د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم له بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږکال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډېر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغېز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تېرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزورې دی. د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډېر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسېدونکی عبدالظاهر کریمي وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بېرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران ورېږي، خو مشکلاتونه ډېر دي. تېر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15-16 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډېر کم امکانات لري.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وروسته تر دې چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو تور پورې کړ چې استخباراتي ادارې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي، د دغه هیواد سترې محکمې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز عیسا په غوښتنه د مرکزي او ایالتي محاکمو د قاضیانو د استازو په ځانګړې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لګېدلو تورونو د تحقیقاتو لپاره کمیسیون جوړ شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې راوبلل شوه چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو ادعا وکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د قاضیانو د لوی غونډې تر جوړېدو مخکې د سترې محکمې مشر له لوی څارنوال عثمان اعوان سره د دې تورونو په تړاو خبرې وکړې. د پاکستان لوی څارنوال د قاضیانو شکایت مهم بللی او هغه هم د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې شپږ قاضیانو اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاهر او تمیم رفعت امتیاز شکایت کړی چې په قضایي چارو کې استخباراتي ادارې په پرله پسې توګه مداخله کوي. د قاضیانو په ګډ لیک کې دا هم ویلي دي چې د قضایي چارو د ازادۍ لپاره د دوی غبرګون ضروري وو، او دا هم باید څرګند شي چې د پاکستان په نورو محاکمو کې قاضیان له داسې ستونزو سره مخامخ نه وي. د پاکستان د ټولو وکیلانو ټولنې یا پاکستان بار کونسل د سترې محکمې د وکیلانو د لیک ننګه کړې ده، او دا خبرداری هم ورکړې ده که د دې قاضیانو اندېښنو ته سم ځواب ونه ویل شي، دوی به په ټول پاکستان کې په اعتراضونو لاس پورې کړي. د پاکستان د قانون د 204 مادې له مخې که چېرته دا ثابته شي چې د قاضیانو په چارو کې کوم شخص مداخله کړې ده، هغه ته به د مداخلې د کچې له مخې سزا ورکول کېږي او له دندې به ګوښه کېږي. د نړیوال عدالت د خپلواکې څانګې د 2020 کال د راپور له مخې د نړۍ د 130 هیوادو په ډله کې چې قضایي چارې یې کمزورې دي، پاکستان 130 ځای خپل کړی و.
له خبرونو ور اخوا
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان د 2024 میلادي کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8600 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ 6 خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8600 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دونیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه یې نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنومه
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او وسیع هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وخت کې طالبا اومدن تریاک گم شد و میرفتن پولار میاوردن تفادا میکردیم. خونه ویرونیز پشیمونه آشدیم کسی بطاد منا رس پیسا پیدانو میشه جون میکندیم.
دیوی موتادی میرمن خبری مواوریدی چی ویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي دې مسلې هم د معتاده میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی اما اوس مهال د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نورو وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعال یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلی دی.
نن همدا موضوع څېړوم ملتیا مو وکړئ.
په
قدر منوتن کو کته هم د طالبان حکومت د معتادینو په تیر بیا د معتاد میرمنو ارقام نه وې خو د عام خلکو په خبره دا چې خزی د طالبانو په حاکمیت کې لخپلو ډیری حقونو څخه محروم دي د مسلې هم یو شمیر میرمنې د تاړې کړي چې د خپل غام د غلطولو لپاره نشي تمخه کړي حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتیږي په کابل ښار کې یو معتاده میرمن وایي چې نشي د ژوند خوښي ورنه اخیستې د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشي مواد واخیستل له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي
وقت که طالب ها اومدن تریاکم شد با میرفتن پودر می آوردن تفاده میکردیم خونه ویرونی پشیمون ها شدیم کسی بطا از من از پیسه پیدان میشه جون میکندیم
طالبان چرا غلال تریاک رک شوال بیت رلو پودر مورولا و کارول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه ورید پیسه چو پیدانو کرو مرک ترستی گو اول لخورلن و سر پده امال اخته شوم را تا ویالیه یو دود و اخلا و رو رو زیاد شو دکوه قیمتی شیم می دهم دینشی لپاره خرس کرل و زخر سولو لپاره هم سنه دی پاتی آخر هم تر یکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دکر چو مکره زان اولاد و کورنی متباک را بسوک دی نکوی
سیاک مرز بد خطرناک کاری که ما کردیم توایی را بجون ما کردیم بخونه ما کردیم با اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمنو او ماشمانو شمیر زیاد دی دیاد ولایت او سیدون که نظیر احمد هاشمی وایی چه ده خزی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی
هرات نه ولایت ولایتون تخذی چه پودی رکچه معتاد داری چه پودی رکچه خذی ماشمان هم دی بعد تا که کسو که سرکو که دخپل و اولادون سر بعد آلت که زون تیره اون خواهم خواه خلق هاوی تا بعد ورد وی هم دارنگا داوی تخذ لری جی حتی بخپل و کورنه یو که جای نلری سریان نه خذی دیر مسئولیت لری که پور که دخپل اولادون مقابل که دا اولادون تربیت سریان نه دیر خذی هم در تربیت کولای سی و مور اولاد پر جوړولای سی پلار نه سی جوړولای نو کله چې مور یا خور یا همدارنګ میرمن به احتیاط اخته وي ټول کور د سیمې لکه سیل سوړی وي او هر کور هم ټول له منځه تللی سی حسابېږي اولادونه نه سی کولای سی تعلیم او تربیت ورسیږي اولادونه نه سی کولای سی په آرام ژوند ولري
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمن د جمهوریت پر وخت هم زیاتی بی خود ده وروستی سیاسی بدون لعمل ستونزو نوری هم زیاتی کری
لطیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بېخي ډېرې زیاتې وي دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې دوی به نشه توکي استعمالول داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریته مثال خاوند به شهید شو خاوند به چې و پوډري شو دا به ځان سره معتاده کړه یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه نشه توکي به یې شروع کړه درجه نیولی آهسته آهسته به جیگی درجه تا ولاړله دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي ته بند د پلار په پرتله باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري نو وخت یې به دوی معتادي کول اتمنده وو چې ماشومان مهم د دوی هغه نشه یي توکو که هغه به پوډر وو که هغه به سګرېټ وو که هغه به چرس وو که هغه به نور داسې نشه یي توکي وو چې دوی استعمالول دوی ماشومان په یو ډول نه په یو ډول داغې د ضرر لاندې به وو هغې ته به یې ضرر رساوه نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه خپله ځواني خپل هغه ژوند او زندګي تباه کول د خپلو اولادونو ژوند تباه کوو ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي ښه روزنه ورکړي د هغوی د درس غم وخوري د هغوی د ښه خوراک غم وخوري د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي نو دا هغه وو چې دا ټولنه تباه یې مخته یوړو هم هغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې محتاطې مجبوریت اقتصادی مشکلات لري یا کورنی مشکلات لري یا دا غوی خاوند په نشه توکو باندې روک دی دوی په دې خاطر چې دا دنیا دا غمون او یا د ژوند دا مشکلات پرې کی دوی ته دا متعدد برخه دا د څه برخه ښکاري چې دا به د مشکلاتو نه خلاص شي دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي نور هم ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي خو دوی نه پوهېږي بس بله لاره ورنه ورکه شي دغه ځان ته یوه لاره ګوري
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو. ډېرې
دي ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بینسه بیا تر سرګنۍ پورې، کله چې په سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن ارام اوسي. لومړۍ ورځ چې دا پیدا شي دې ته وایي ولا هغه ده بې بختي دې په کور کې راله، کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي نو ته خپله فکر وکړه چې د دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه یعنې فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې څه اخیستل سوې ده، نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم هغه خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نسي کولی سي دا یې پوره کړي. دغسې بې برخه پاتې وي بیا په سرګنۍ کې هم دغسې د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یې اخر بالاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي د ډېر اغسم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي د دې ذهن شکې ارامه وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی یم، دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي نه هم د حیوان په کټګوري اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او مونږ هم خبر یاستو په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته، تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت هم هغه ځای شه اکثره ډېر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډېر مجبوره سي، ډېر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي، بیا دوی مجبوره سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دغه اکثره په لښتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېر بیا په هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یې اخیستی چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلی که نه، هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس خو سې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي، حتی هغه د یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکارېږي. اما خوراک بیا هم خپل د ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مې ورکو، یا هم شاوخوا په کثافات کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي، ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري، نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري، نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري، نه هم حیوانان. دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي، یو چټل شی جوړ کړي.
بله، تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه کړي. ځینې وخت دل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپله مېرمن هم معتاده کړي، په دې اکله سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي وخت په زمان تېرېدا سره دا خپله هغه عادت واخلي، په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاوند سره یو ښځه مېرمنه کوم ارمانونه لري هغه ورته پوره کېږي، نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالی کوم ظلم کوم وهل تقول سي بیا مجبور هم دا بېرته دا کار ته مخه کړي. حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شیان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه توکو باندې روږدي کېږي؟
دوی غواړي یعنې هغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغسې ورسره ووسي، پټې هم داسې ځینې توکي ورکړي دي د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي. دا ډېر اکثریت سیمان لیدلی دا د خاوند لخوا وي، ځکه هغه کس د دې سره هغه د ژوند ملګری وي، البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روش کېږي.
بلې،
یو څو پیښې مې داسې لیدلې وي، ځکه هغه د خاوند لخوا وي، نور فامیل دخوا یا کورنۍ دخوا چې ټوله باندې اخته وي، بیا نو دا مجبوره سي په دغه طریقه باندې. حتی هغه یو کورنی ما پیژندل خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرې دا سره زکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیف کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سه مېرمن هم دې ته مجبور اسول سی هغه داسې عمل سره واخیست انا کوچنی ماشومان سه غټانه ده هغه کې هم اغه کوچنی نه په دغه هغه باندې عادت سو سه که په اوته کې ماشومان هم ناس مېرمن هم ناس هغه د دغه هغه ادم لا د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل وخت کې ورته ستوله سي لکه دا کوچنی نه مېرمن ده اوس په ناس ده
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشي توکو باندې دوی اخته وکنه نور خلکو ته څومره توان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لار باندې تیریږي د خځې خوازي خبره ده چې په وښ نه په ځان پیږي نور خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی 100% به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چاته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم ذهنن ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبولی سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سې دوام وکا د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختلل یو نشي موادونه استفاده وکا دا به څومره بد پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنی زما په ان سې زه غوسه هغه ته ګورم یعنی په کوم محیط کې زه ژوند کوم او درته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکي اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورستر بلې هر ځای سي ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سیمې به سهال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتور کې نسل ته خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پات سی اغه راتور کې نسل ته ډیر زیان رسولی سي
کدی حال په لارو چار باندې خبرې وکړو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د میرمنو غږ نه اوري لبلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي لبلې خوا دوی بیا موتاد اموي دغه وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسی
البته په وطن کې خو اکن هم وضعیت ډیر کړکېچن دی اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې د کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي او هغه کسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناستې څو خبر نه دي او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي طالبان وایي چې موږ هغه دې ډېر کنټرول کړي دي اما چې اوسمهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه مېرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله وي دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او هغه امسایګان چې ما اوس هم یادورې وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي دي
بله که درته وایي چې خپله کله چې په چا مګاونډ کې دی دا مېرمنې وینې چې موتاد دي خپل ایس درته وایه څه فکر کوي څومره مایوسه کېږي څومره خفه کېږي
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه ته چاته وایي څه وایي او څه کول غواړي ډېره مایوسه سمه ځکه د هغې شي یعنی اوسمهال موږ په یو سړي کې بس نه کو په یو شي چې د هغې یو نسلونه دي نسل په نسل باندې دا روزي نو تاسو خپل فکر وکړئ تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه ډېر ورته مایوسه سم ځکه ښځه دغه درک احساس لري دغه ښځې سره کوم برپور سوی دی او په ځمن کې ښځه نسل په نسل روزي ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي
په اخر کې که درته وایي چې په خپل موتاد مېرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي که څه هم په مارکه کې ځای ځای یادونه وسوه خو که په غټو ټکو کې راته وایي چې موتاد ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي ممکن ده دغه وضعیت سهم را وګرځي او باندې په هر رسمي کې دوی دغه هغه کوکنارو کرل ډیر زیات وي، یعنی الله تعالی هغه کوچنیانو مو سرخته وي، ښځې هم مو سرخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی دپاره خپل یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډیر وسي دا کرل ونه سي. مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لپټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړي وي. او دوه هم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډیر زیات هغه نه د کلي ملک او خان یادیږي، او دوه هم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول غوږ ورته نیولی وي، او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډیر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه ممکن د دغه حل لاره ډیر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسیږي سي باید تاسو دغه اګاهي په خپله ټولنه کې ډیره کې ممکن د دوی د دا خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډیر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډیر غوږ نیول کیږي او منل کیږي.
ډیر زیات مننه ځوان دی، سلامات اوسئ.
هله کوم جوړ مننه.
مختل چې د معتاد میرمنو د شمیر او ستونزو په هکله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسی او بشری حقوقونو یو بلې خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمن سره میلما د پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشری حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت څه دی؟ بدبختانه ډېر زیات خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق باندې خپله ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ته ټاکل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا کړي، نو هغې باندې دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي، نو بیا پورونو باندې ټولنې باندې دا فرض دی چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کېږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه، یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کېږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي، یا پوښتنه حتی تر نه وشي، لیوره ته واده کېږي یا بل چا ته واده کېږي. نو دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ استاد وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کېږي، کله چې د یوې ښځې مېړه مړ کېږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بېلابېلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ، نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یوه اړخه یې خپل مېړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنانات، بد عنانات باید ووایمه، چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کېږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري، هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، مېړه یې تکر کړی وي، او مېړه په جنګ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي، او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایماله کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید موږ په ټولنه کې دغه خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا ده چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي، دا یې هم عامل کېدای شي. او دا ده چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې، اندرورګانې، خواښې هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځو سره چې هغه مړ شوی وي، دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا مېړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب، د اسلام نه ناخبرای، د ژوند نه ناخبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډه شي، نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پرېښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کېږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي؟
بېخي دا واضح دی خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان هم پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوې وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو له خوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطره اوسېږي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دغه مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت یې نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی محتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا مېړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې مېړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی هغې ته ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي نو ونهشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي نو په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي فامیلونه سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې مهر چې کېږي هغې صحیح قانوني او اسلامي طریقه دا ده چې بدون د دې چې خدای نخواسته د زوجانو تر منځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنا وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ته د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې که میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند د ختمېږي. نو د خپلې مېرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بلې، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغللو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له مېړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړ ته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسېږي، بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولی، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولی، ادامه نه شي کولی. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خوخت ولري الله مومال او ملګری.